دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 لسم میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 منټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. شاین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سحرنه خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. د پاکستان او افغانستان د ځلي سیاسي مشرانو مرکې ته هم وړاندې کوو. پوړومبې د دې وخت خبرونه لومبه مهم خبرونه تمه دا چې ورس پښتر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیر کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د عوامي نشترګون مشر اسپندیار ولی خان ویل دي چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به پر ډاګه منی. او په داسې حال کې چې د نړۍ سباندې یو سلسلویخت هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسیدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو احتجاجي مظاهرې کړې دي. د خبرونو تفصیل تمدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږورځني سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. خو د ولسمشر یو سلاکار پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي هغلی غنی د پښتونخوا کوټې د هغه سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب وایو او له نواز شریف سره د ملاقات خبره ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغه افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې دی دوه هیوادونو ته کړه شوې دي. د عوامي نشترګون مشر اسپندیار ولی خان ویل دي چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال لیډیو سره د کابل د دروازنی سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي. دا اوس د دوړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
مذاکراتونه بغیر د دې حل نشته. د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ. نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ. خو زموږ دا
نوموړي د وی پښتنې په جواب کې ویل چې کابل ته د تګ نوړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلو چې د خود مختار او جمهوری پاکستان او خود مختار او جمهوری افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هواري بللار نشته. نو موړي ویره سرګند کړه چې چری در روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنز د امن پروسه پیل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نور هم خراب شي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوی ستونزه خای له منځنۍ اشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلی سپلان له خطر سره مخامخ کی. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړه ورونه هیوادونه باید د یو بل غوښتنو ته په پام سره د ستونزه هواره کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستالې له قوله ویل شوی چې پاکستان د افغانستان له لارې د 1500 میگاواټ برېښنا او همدارس د ترکمنستان له لارې د طبیعي ګیس د واردولو پلان لري. بیان د میرمن فهمی دا کوثر جمالی له قوله وایي چې د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي. میرمن جمالی زیاتوي چې د انرژي د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ له ټینګښت سره مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان هغو لاریو ته چې هند ته مالونه لیږدوي له خپلې خاورې د تیرېدو اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغه لاریو چې منځنۍ اسیا ته مالونه وړي بندیز لګولې دي. د ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زاخلوال په پاکستان کې د افغان د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز خبر ورکوي چې د دې وزارت د وړاندیز او د ولسمشر لامر سره سم عمر سمت په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. په بیان کې همداراز راغلي چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې 120 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پیرس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمو کې راټول شول چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازه نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلواله ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو وژل د 100 میټرو په اندازه فاصله پرې خو دا سود د پیخي قربانیانو ته درناوی ورکړي. فعالانو د پیرس په یو مرکزی چوک کې سبان د 40,000 جوړې بوټان دغه کسانو په استازیتوب کې خودل چې په دې مظاهره کې ګډون نشو کولی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون هم یو جوړه بوټ ورکړی وو. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی. اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. تمدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړه. د عوامي نشترګون مشر اسپندیار ولی خان ویل دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه منی. او د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. اوردونکو راځم ګړو به موجوده په پام کې دا چې ولسمشر اشرف غنی په پیرس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره کتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د خبر لیلانې دوه وروسته تر پخوا زیاتې سړې شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په موخه اروپا ته تللی نن به همداراز د اقلیم د بدلون یا ماحولیاتي بدلون نړیوال کانفرنس ته وینا هم وکړي. په دغه اړه احمد تکل راپور راکړي.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خوب سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي رادیو ته وویل ښاغلی غنی د پښتونخوا او کوټه د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللی وو غوښتنو ته مثبت ځواب وای او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخې افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد لمشرانو سره به د دوارخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړویلی چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمېنې ستوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیز غونډه کې ګډون کوي. همدارس په پام کې دا چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په ترڅ کې نن ناوخته ایټالیا ته، سبا به جرمني ته او په پای کې به سویډن ته لاړ شي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه باندې د مرکه تاسو ته وړاندې کوو. د اکبر وردګ چې هغه موږ ته اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې لمیش افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې ده. د مرکه
ولسمشر خو د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس دی کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په ځان کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعده شي. له دې خاطره د سفر د دوړ لحاظ نه چې هم د چاپېریال د خاطره او هم د افغانستان د روانو حالاتو په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر تر کومه ته پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تیره وخت پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم د لیډرانو انکار کړی و، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان نه امیده شوی وي او د نتیجې ته رسېدلی وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېرېستل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هم هغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه نتیږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار په باندې را نشي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به همدې هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعده باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایټالیا او جرمني او همداراز سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د ده د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې خبرې وکړه ډېر مهم هیوادونه دي په جهاني مسایلو کې. د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني همده مذاکرې د درېو هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
د پاکستان او افغانستان لړکی د امن پروسه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیر ولی خان وې دي چې له وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کولې چې زموږ همکار ګل ایاز سره کړې ده. ګل ایاز په سر کې ترې پوښتلې چې د کابل په سفر کې مهم کارونه سو. نوموړي وایي
زما پټونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میانوا شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاله نو ما ورته چیرې دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب په کې مونږ ته دا ځکه شو چې دی خو هم پښتون مري خو هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که دا دواړه جنګیزي مرایوځای کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تی شوې اخر د دې خو څه خبرې اتره خو کول غواړي نو وی چې ما ورته چې ګوره د اعتماد فقطان دي د اعتماد بحالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي کمزور یې نشي بحالولی تا سرتاجزي صاحب ولېږي زه ډېرې جب کوم د سرتاجزي صاحب خو دا د سرتاجزي صاحب بس خبره نه ده نو وی چې که تاسو هغې کمنټ کړو چې دغه ته پارېسته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پارېسته نه ځم وی چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چېرې دروازې مه بندوئ دروازې کوزه پرېږدئ وی چې مونږ په ډېرې وسه وکړئ پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسه وکړو نه مني هغه چارخه چې مونږ راغو نو تر نه چې دا خبره وکړه او بیا په شریکه ورته دروغ ویل چې هغه چې څه چې دا مذاکرات نه بغیر ته چې د یو حل نشته دغه مسلې نو دا دروازې بيخي نه بندوي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ چې نه کوئ خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته ندل ته دوه ما ته چې بیا چې یو ګارانټي ده تاسو واړو او هغه دا چې ته به او کوي دا وای چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی اما ته دا نه ته هم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د دې جمهوری خلک دیشته نو زه خو چار دا غی خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لا
پرسته اسو درو خان صاحب څنګه تاسو ویلې چې تاسو په دې خبره او افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان سره ګلې وړاندې کړي تاسو ته وکنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګلې خو ګوره دا څه چل دی چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانه دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه جمهور خلک یې یو بل ډیر کوجې شي کنه او ما ورته وی چې زمين په معنی په پورتو کې جسو یم ما ورته چې ایرټمس تي ترمنجا اوبسټ کې زونه نشته نو کله دې ایرټمس ته تاسو صبر کوي دا په تایم کې دا نه کې نو دې نه بمو چې کې یوشي او ما ورته چې خوري دې چې زه غلط ما خو چې زه سو وینم منو کدا دار دار روان چې موږ زمونږ نه اڅه لا زایتو او پرې له پورې یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای دې کې زه غلط یم خدای دې کې زه غلط یم اوس بیا په دې علاقه کې شام دا ونه چې خلکو نه مشام هیڅ شي
اصل در ولی خان صاحب دین مخ کې هم د پښتونخوا چې کم قامي مشران دي دغه شان تګونه کړي وو دا غي س نتیجې کوم ګورو په دې غو کې دا سي غکارا نشوي استاد سي خیال ده چې اوس دا کم تاسو ورغلي وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه سره خبرو ته دیو سلا شبي هم دي خو راتلون کې تاسو سره ګوري چې دا سفر به س په ګټه تمام شي کنه
ګورو چې مې داس چل دي چې زما خو د خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کولو کوم مونږ خپل هغه ډیوټي وا هغه موکرا دروازې کولو کړې اوس خدای دې کې چې بس ته نه اخر سونه تر کومه بیا کا لګي یو دا ویني به زموږ تیږي
راتلون کې ګوري چې را سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خامہ خبر پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نماشدې حل لري کنه
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې نو اغه سره بسنګ تاسو
پر باخو ماخو تا کوي ماخو تا کوي ځاني چې موږ په خپل ځان د دا حق غوړو د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او مې سره ورو کېنه موږ خپل فرض پوره کړو دین کېنول اوس مخکې دوا کوو خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زموږ خیر غواړه ما
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
افغانستان به یو ځل بیا نن او سبا په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د جنډا په سر کې ځای ولري. ناټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالی مرستو په یقیني کولو سربیره دغه راز له دې هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. نور تفصیلی له بروکسل څخه د ازادي ریډیو د خبریال نوریاس نوری په راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره وګوري. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغه سرمشري ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2014 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېره بیا د کندوز ښار سقوط، د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2014 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکي وایي چې نن بعد شمالي وزیرستان د نور لسوسیمو مشران را بلی او خپل سیمو ته د ستریدو لپاره ورته فارمونه او هدایت ورکړي. د اندراج نورستو بعد د شمالي وزیرستان د نور لسوکلیو نه د بیکوره شوي خلکو مرحله وار ستنې د پیل شي. په دغه اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
د انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهي، برایم خیل ماما زیارت، میرخان کله، غونډی کله، پلولی راجی خیل، انغر کله، پیران کله، خانیوال بنگیدور، گلاک خیل، شر خیل، نواب منډی، نان خیل، نارای کله، سیرډوګ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته دغه د واپسی فرمونه حواله کولی شي او د یادو سیمو مشران به بیا پر روانو ورځو کې د خپلو خپلو سیمو کډوالو واپسی لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیه په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نپس به یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بیکوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه بیرته واپسی شروع شوي، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2014 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنۍ سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید کډوالو واپسی شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د اتوار پورس په بنګور کې د سیمې د مشرانو یو لوی غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جهانزیب کالج د ودانۍ د خوندي کولو د یو قابي ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخوانی والی میاګل عبدالحق جهانزیب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدونه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان د دغه غونډې په اړه نور تفصیل راکړي.
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې سوابي خلکو به کولې چترال خلکو به کولې د دیر خلکو به کولې د ملکان په کولې ګلګي ته پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلې شوې ده د پوهې د قلم. نو زه خو په خپل ځای مې چیرې په یو حل باندې چې ده د دې غورځول چې د مناسب نه بین صاحب ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدای شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې داسې کالج ده چې دی لکه د مور د غیږې ماشو داسې خلک روزلی دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی کردار ادا کړی ګورنران پاتې شوي وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمی دي د دې پرزرویشن وشي د تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن زموږ د تعلیم زموږ د تهذیب یو لوی علامت دی دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نخښه ده زمونږ یو قومي ورثه ده. نو زمونږ سره یو مینه ده د بدقسمتۍ نه ده چې په تیره زلزله کې کم نقصان وته رسیدلی دی. نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چېره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
پرس کړه حکومتونو په حواله باندې وای یا د سی ان ډبلیو په حواله باندې وای غوښ دا خوښته دا کوشش ته چې د سینمونو سواقیت وشو او هغه مونږ وران کونو پاره کې هغه ته زیات تر سہولتونه ته ملایږي. بلې کې په ځل مثال درکم چې ګورنمنت ودو دی اسکول چې یو بهترین اسکول هغه چنن جوړ شوی دی دغه هغه تاریخ ته کم دی هغه مسا شوی دی.
د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره را بدلې شي غونډې مقصد په اړه زی خبريار فضل خالق وای
پدې کې یو کمیټي جوړ شو چې هغه بعد خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کړي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي د دې بچکولو د پاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکی لیول دی هغه پدې کې وټاکل شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شو چې د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره به په عوامي کچ هم هلی زلی پیل کول شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
را پر مور د اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره دا سندره وړاندې کوم. مشال لیډو دغه اوریدونکو دا زمنګا د سحر خبرونه دا سلام پښتونخوا په پښتونخوا کې د سحر نه هنې بجې شوې دي د وخت مهم خبرونه اور مهم خبرونه تمه دا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې دن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان ویلي دي چې لا وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښته دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړي دي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ ایشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کی. د افغان لسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ترکیه او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده. او په داس حال کې چې د نړۍ د سبان دی یو سلسلويخت هیوادونو مشران د ماحولیتي بدون په نړیواله سر مشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسیدلي. سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیرابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. مهم خبرونه ورده اوردونکو سرجو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ریاض مساخل ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې.
نن جنگ رسپانې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دوو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. د وروستیو کې امریکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دوو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دوانو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپوک لګولو لپاره مسلسل د دوانو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات خشي او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوششونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه اخیره کې وایي چې د تیر زیارت پر ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو او هغه کې افغان ولسمشر په دې کې نه کړو چې پاکستان سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کی او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی د کوم د پاره چې د دوه ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټیکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو کلینیکونو لیبارټرو سکیورټی ایجنسو شادی حالونو پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچت تولی شي او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بدرغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
راځي نړیوالو مطبوعاتو ته. د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د هغه یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو سور جوړاندې برمت کړي وو د خوشی کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبون رسپانې د جنوبي اسیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر ارزښت لیکنه خبره کړې ده. د دوړو لیکنو مهمې برخې هارون بچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خبره شوې ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغو تل سو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکام دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلې و په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولی او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویاند البته نه دي ویلي چې کنې کوم بهرنی سرتیری یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یوه لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوي ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړو وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلادیش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
انډین ایکسپریس ورسپانې لیکلي دي په پاکستان کې پوز هغه ټول اوازونه خاموشه کول غواړي چې د دوی خلاف لیکنه کوي. ورسپانې په دغه موضوع یو راپور خپور کړی دی. ګل ایازی مهم ټکی وړاندې.
لهین خبریدونکو دی انډین ایکسپریس ورسپانې لیکلي په پاکستان کې د یو وی ورسپانې ایډیټر او سیلنکار د فوس فشار لوجي لری کړل شوې دي. راشد رحمان چې په 1900 کال کې په بلوچستان کې د فوزی عملیاتو پر وخت د فوج خلاف جګړه کې برخه اخستې وه، د ډیلی ټایمز ورسپانې ایډیټر وو چې لس ورځې وړاندې له خپلې عہدې استعفا ورکړې ده. د دې وجه د ورسپانې مالکانو سره د فوج په اړه پر لیکنو وه. ورسپانې لیکي چې د راشد رحمان له استعفا وروسته لیکوال محمد تکی چې په امریکا کې میشته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هغه یو لیکنه په ډیلی ټایمز ورسپانې کې د خبرېدو نه ودرول شوې ده او دغه شان لیکنې د سخت سار لاندې وي ځکه راشد رحمان هم استعفا ورکړې وه. انډین ایکسپریس ورسپانې لیکي چې د ډیلی ټایمز د لیکوال محمد تکی یو لیکنه د نومبر په 26 نیټه خپره کړې وه او په هغه لیکنه کې د فوج مشر امریکا ته د سفر په اړه تنقید کړی وو. محمد تکی انډین ایکسپریس سره د خبرو پر مهال ویل چې د تیر جمعې په ورځ ورته ډیلی ټایمز ورسپانې یو ایډیټر ویل چې د دوی لیکنه به نه خپروي. تقی ادا کوي چې ډیلی ټایمز ورسپانه له ډیر مودې راهیسې د فوج د فشار لاندې وه چې د دوی لیکنې بندې کړي. د زیاته کړه چې دوی حیران دي چې څنګه راشد رحمان شپږ کاله د فوج فشار یې برداشت کړی وو. ورسپانه لیکي چې د یو بل لیکوال میر محمد علي تالپور چې زیاتره لیکنې د بلوچستانو مبارزې په اړه وي هم پرې بندیز لګول شوی دی. ورسپانه د محمد تکی چې له 2009 کال راهیسې په ډیلی ټایمز کې لیکنې کولې له خولې لیکلي کچري هغه په پاکستان کې وي نو تر اوسه پورې به ژوندې پاتې نه وي. دی وایي چې جنرال رایل شریف یو نوی کس دی خو د نوموړي فوج یا جونټا هغه ټول اوازونه خاموش کول غواړي چې د فوج خلاف دي. دا زیاته کړه چې فوج راحیل شریف د مسیحا په شان د وړاندې کولو هلو ځلو کې بوخت دي. بلخوا تالپور انډین ایکسپریس ته ویلي دي چې په 2013 کال کې هم د لیکنو نه منع کړل شوی وو چې په بلوچستان پر موضوع به لیکنې نه کوي، خو د روان کال په جون په میاشت کې بیا لیکنې شروع کړې او یوازې د بلوچستان په اړه یې کالمونه لیکل. ورسپانې لیکي چې لیکوال تالپور د نومبر په 26 نیټه یو لیکنه کړې وه چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان فوج د گوادر بندرګاه واک تر لاسه کړی دی او مقامی خلک یې له دې نه بې برخې ساتلی دي. ورسپان لیک چې په پاکستان کې ټلویزیون میډیا هم له ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. دا ټلویزیون خبریالانو د هغه وخت صدر جنرال پرویز مشرف چیلنج کړی وو خو فوج سره ټکر هغوی ته ګران پریوته دي ځکه چې په مشهور خبریالانو لکه حامد میر او په رضا رومي قاتلانه حملې هم شوې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اردو پیخور خار تا چل تو سدن کی وائی چ ٹریفک جام کے دل د پیخور یوا غٹ ہستن زگر زید دا او پدغاڑ باندھے د حکومت لخوا پدغ خار کی د سڑکون و سنوے پروجے ند پیل شوے پدغ موضوع برت راپور درکو خڑمبے ورزو بلوچستان تا د پاکستان په بلوچستان صوبہ کی د یو لسم میں ترٹول ٹاکن ورستو د جوڑ شوی اطلاعی حکومت دو کال پور کی دا چې د حکومت په دې دو نیم کال کې سکړی دی او کوم نیمګړتیا ویلا هم لري خدایندو نصر په دغاړه ل کوټه راپور راکړي
د ډاکټر عبدالملک بلوز په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبا حکومت دو نیم کال په پور کې دوی حکومت او حکومتي ګوندونه واجی داسې حکومت یې کړی چې په ماضی کې یې ساره نه لیدل کېږي خو اپوزیشن او د اپوزیشن ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې شکار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولست مثال ورکړي د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دو نیم کلنې دورې په حق له مشال رادیو ته وویل
کار ملک پر نظر باندې ناراضی سایدا و چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی اگر چې په ملک یا په بلوچستان کې څه نه دا چې امن امان کې ته تبلیغ راغلی دا په پوره ملک راغلی دا
د مولانا عبدالواسع په چیر د اپوزیشن د یو بل ګوند عوامي نشتل ګوند صوبای صدر اصغر خان اڅکزای هم ورته ادعا کوي او واجی په بلوچستان کې تر ټولو لوی سنځه د بلوچستان او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی د اصغر اڅکزي په خبره کې حکومت وایي چې امنیت یې شکړی نو یوازې د کوټي امنیت شکول د ټولې صوبې امنیت نه دی بلکې د پښتون مشتو او بلوچستان مشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د دې په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیات نه آرامي راغلي
حکومت یو داسې پروژه نه شو ولای چې هغه دا او کاونټ اف ترکی چې موږ دا زموږ کال کې دا موږ یو انسټی جوړ کړل دا موږ چې کال یې جوړ کړل دا موږ انټر کال یې جوړ کړل دا موږ ډیگری کال یې جوړ کړل دا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وي کله چې مو د دیني وکول لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ نو لمړی د خبرو قول وکړ خو ورسته پر لپسې ټلیفونونو ته جواب و نه وایه چې بیا مهم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصر الله زیری په مخ کې د اپوزیشن همدا نیوکه کې شو دی
اوس دې خبره کې د کوټي چمن د لوی لار لس کال مولانا عبدالواسع صاحب د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیرو دا د کوټي چمن لار دی جوړ کړ دوی د دوی ترجینه ده د دوی تعلیم ترجینه ده د دوی ته پښتنو ترکی ترجینه ده دوی د پښتنو په ترکی کې لوی رکاوټ دی دوی تعلیم په لار کې ورو رکاوټ دا رجت دی دا په معاشره شاته به ولغواړي نن په پښین کې کیډټ کالج نه ستاسو جوړ کړي نن چې دی په تربت کې یونیورسيټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي نن په لای کې یونیورسيټي دا نن چې دی نشان نور تعلیمي ادارې روان دي
د نصر الله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د طرحګری تر پیښ وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې مونډدل نه اوس که هر پیښه وسی د په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي زیری د اپوزیشن د غړیو دا ټوله ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسنی حکومت په ماضی کې هیڅ ساری نه تر سترګو کیږي حکومتي او اپوزیشن ګوندونه یوې خواته بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حق له په کوټه کې له میشت خبريال او د روانو چارو له چړونکو سید علي شاه څخه وپښتل علي شاه وايي
د امنیت کم وزه د هغه د تیر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوی ده البته دا در توینه سم چې وسو صورتحال مرزيات خوشبینه نه یو چیلنجز ډیر زیات دي اوسم کم کرپشن چې دی هغه شروع دي او د تعلیم سره علاوه چې بیا نور کمی محکمې دي په هغه کې بیا د چپلاسي د پوسټ یې ونه چې بیا در څوارل سر پندل سر ګریډ چې کم پوسټونه دي هغه خرڅې دي خرید فروخت روان دي د د اسپیټالو حالت چې دی هغه ډیر خراب دی.
د ویل ورده چې د بلوچستان پروان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خدای نور ناصر راپور مورد اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره دا سندره وړاندې کوو.
ਉਜੜਾ ਰਾਤਾ
سندره مورد اوردون کو اس رازو یو راپورتا د پیښور خار اوسیدون کې وایي چې د ټریفیک جام کې دل د پیښور یو لغټ ستوند د چې د جون هر سانګه اغیزمنه کړي ده او د حکومت لخوا په دغه خار کې نه نوې سړکونه جوړیږي او چې کومې منصوبې شروع شوې دي هغه هم په وخت باندې نه پوره کیږي. په دغه غاړه باندې زلانی سبزی نور حال لري.
د پیښور خار یو اوسیدونکو امیر مشال وایي چې حکومتونو د پیښور د ټرافیک ستونزې ته په وخت پام نه دی کړی او دا چې د ټرافیک جام کې دوه لوجې د ژوند هر سانګه اغیزمنده ده.
مشکلات خو ډیر زیات دي او د اغه د ټورنه غټه وجم دغه دا چې همدا قروړو مخ کې په دغه گاډي چریدل نن هم په دغه روډ باندې گاډي زیات شوې دي خو سم متبادل روډونه جوړ نشو.
د پیښور خار یو بل اوسیدونکو هدایت الله ګل وایي چې د سورلو د گاډو د مناسب نظام نشټوالي او په خار کې د پارکینګ یا د گاډو د اودرولو د ځایونو نشټون هم د ټرافیک جام کې دو لامل ګرځي.
موږ سره پارکینګ نشته دي سونه پلازې نه ونیو جوړې شوې ایکسپشن از دیر زنونو علاوه په یو کې د پارکینګ ځای نشته دي او تاسو کوګورې چې کوم ځای کې ټرافیک جام کیږي نو اول تکي د پارکینګ د نشټوالي د وجنه خلک سود سودا کوي نو اول تکي د اودرې دو ځیني اول مجبورن ډبل لاین پارکینګ وشي دغه په ځمانه روډ تنګ شي بلاک شي.
د پیښور ټرافیک پولیس ډي اس پی اس غرمروت وایي چې ټرافیک پولیس خپل دند تر سره کوي خو د خار د آبادی او د گاډو د سیواوالي لوجي د ټرافیک ستونزه را مخته ده.
2001 کې د آبادی 20 لک او 70 لک 1 کروڑ ته ورنږدې د پیښور آبادی ستاسو پیښور خار کې چې 7.5 لک گاډي وي او آبادی 2.5 ته ورسي نو ظاهر ده دینه بس نیگیټیو افیکټس د دیوال راځي.
د بلدیاتو ادارې سره مو په دې اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور د ټرافیک ستونزې هوارولو لپاره تیر کال د ماس ترانزیت پلان په نوم د منصوبې اعلان کړو خو تر اوسه په دغه منصوبه عملی کار نه دی پیل شوی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو په هنګو ضلع کې د ابراهیم زو سیمه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی لا د ګیس اسانتیاوي ورکي او د دې سیمه ته د ګیس اسانتیا ورکي. په ضلع کې ډیر وخت شو چې د ګیس پایپلانونه اچول شوې دي خو په دغه منصوبه لا کار بشپړ شوی نه دی. په دې اړه طارق ورغزی د سیمه د خلکو چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیکل دي.
پزله هنګو کې د ابراهيم زو سیمه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی لاده د ګیس سہولت ورکړل شي. نور الحسن په نامه د سیمه یو کس مشال لډو توای په ضلع کې ډیر وخت شولو چې ګیس پایپلاین اچول شوې دي خو دوی سیمه ته لا هم تر اوسه پورې ګیس نه دی ورکړل شوی.
کوم ګیس ته مو په وطن باندې پیپ تیر دي مخکې لار دي هنګو تا او هنګو نه دی غړي بهادر بنده سمو سره تقریبا 2.5 کیلومتر کې نږدې پراته غځي پورې خدا کنکشن شوی دي او حکومت وقت نه دمو ریکوست کو چې غاړه مو تاسو کوم دی د ګیس فرام کی.
ابراهيم زو سیمه د هنګو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې ځای خلک د ګیس سہولت د نشټوالي له امله د پخلی او نور داسې کارونو کې د ستونزو سره مخامخ دي. سید زید حسین میا په نامه یو ځای مشر مشال لډو توای ګیس سہولت نشته نو خلک خپل ضرورت پوره کولو لپاره ونه او بوټي وهي چې د دې یو غټ نقصان ده چې په سیمه کې د ځنګلاتو رقبه په تیزی سره په کمېدو ده.
د مو ډیر لوی ستر غار دی او ځنګلات او کدلته د ګورنمنت پالیسیم ده نو کومو کلیتا گیس ملوشی نو د جنگلات په بچی او ډیر خرو جنگلات بشي او د علاقہ په ټوله په خاخ کاری.
په دې اړه د سیمې مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال رډیو ته ویل د سیمې د اوسیدونکو د ګیس د غوښتنې ته مثبت ځواب وای او د دوی په ټوله ګیلې ختموي خو حکومت لا د دې جوګانه دي چې د سیمې خلکو ستونزه په سمدستي توګه حل کړي. واضح دی چې په ضلع هنګو کې زیاتره علاقې داسې دي چې هلته کې خلک د ګیس له اسانتیا بې برخې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
رپورٹ ہوگی اور مشال لیڈو تو ہوگی اور رپورٹ ترازو ایکسپریس ٹریبیون رسپانے لکھ لی پاکستان دا کورونا چور وزارت ترمخا پتیرو پنزو کلنو کی پا پاکستان کی دا قانون نافذ کون کی دارو دا درو زرو زیاد کار کون کی وجل شوی دی دا راپور مهم ٹکی انیسا اجمال لاندی
ایکسپریس ٹریبیون رسپانے لکھی دا پاکستان حکومت پا لمڑی سیل دا تیرو پنزا کالونو پر محال پترہ گرے کی دا وجل شو کسانو شمیرے پڑا گا کھڑی دی پدے کی دا وجل شو وسلوالو دا مرگ سزاگانو شمیرے شاملی دی رسپانے لکھی دا شمیرے دا کورنو چار وزارت دا پاکستان کامی اسمبلی کی دا باس پر محال شریکی کھڑی دی دا پاکستان دا حکومتی شمیرو ترمخا پتیرو پنزا کالونو کی دا قانون نافذ کون کو ادارو در زرا یو سل او و پنزوس کارکون کی وجل شوی او پنزا زرا نہ سوا اتا تیا زخمیان شوی دی پا هم دومرا مدہ کی بیا پنزا زرا پنزا سوا دو درش آم بگڑی وجل شوی او لس زرا یو سل پنزا نوی زخمیان شوی دی پا پاکستان کے پتیرو پنزا کالونو کی رت راہ گرے پا پیخو کے دا قانون نافذ کون کو ادارو پا وجل شو کارکون کو کی ترٹول زیاد پا قبائلی سیمو کی وجل شوی دی دا حکومتی شمیرو ترمخا پا فاٹا کے دا قانون نافذ کون کو ادارو سوار لسوا و اتیا کارکون کی وجل شوی او دو سرا دو سوا سلی رشت زخمیان شوی دی دا غصی بیا سوار لسوا و یا آم بگڑی وجل شوی او دو سرا و سوا و یوش پیتا زخمیان شوی دی روزپانا دا پاکستان دا حکومتی شمیرو پا حوالہ وائی چی پتیرو پنزا کالونو کی درے زرا و سوا یو کم شپیتا وسلوال وجل شوی چی پکی دو زرا پنزا سوا درش پا قبائلی سیمو کی نوی پا پنجاب درے سوا دو سلویخت پا سند صوبا درے سوا یو پنزوس پا خیبر پختونخوا و پا بلوچستان کی بیا سلور سوا پنزا درش پا اسلام آباد کی و دا پاکستان انتظام لاندی کشمیر کی درے او یو پا گلگت بلتستان کی وجل شوی دے دغه سه بیا پتیرو پنځه کالونو کې یو سل درې او یا وسلوالو ته د مرګ سزاګانی ورکړل شوې دي او 208 وسلوالو ته د مرګ سزاګانی ورول شوې خو لا ورکړل شوې نه دي د ترهګرۍ ضد کمی اکشن پلان د عملی کېدو په اړه بیا روزپاڼه لیکي چې د کورونا چارو د وزارت تر مخه تر کمی اکشن پلان لاندې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1915 اتیا کسان نیولې دي روزپاڼه لیکي د تیرو پنځه کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی د کورنو چارو وزارت چارواکو کامی اسمبلی ته ویلي دي چې یو سل او دوه اتیا مدرسې تړل شوي دي په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې یو سل او څلوېښتو مدرسو په سند کې شپږو خیبر پختونخوا کې وو ګلګت بلتستان کې دیرشو مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي
د انیس اجمل راپور مورید اوس د خبرونې په دې برخه کې د هارون باچا په آواز دغه غزل ته وړاندې کوو
جوڑے دیشو خو تیار جوڑن کڑا جوڑے دیشو خو تیار جوڑن کڑا سماز رو ندی ہندار جوڑن کڑا جوڑے دیشو خو تیار جوڑن رجوڑ
مال بل چا سارا لارا جوڑنا